السلام علیکم د ازادي رادیو بل یو ساته خبری خبرونه پیل سو چې تر 15 بجو دوام کوي او په خبری راپورونه کې راځي چې د ملي مصالحي علي شورا وي د دې شورا د مرستيالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو شوی او ممکن نن یا سبا اعلان شي. نن شنبه ده د وژې اسمبلی لومړۍ د اگست میاشتې 22مه په خبری خبرونه کې نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر څخه خبري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکې. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته غبرګون ښودلی چې د دې ډلې پر دوو لوړ پوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه یې خبره کړې دي. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي او د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د خبرونو تفصیل. طالبانو د پاکستانی رسنیو هغه راپورونو ته خبرګون شولې چې د دې ډلې پر دوو لوړ پوړو غړو د پاکستان د بندیزونو په اړه خبره کړې ده. پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. د دغو بندیزونو لمخې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو یې بندیز لګول کیږي او هغوی به د راپورونو لمخې د وسلې د ساتلو حق هم ونه لري. په قطر کې طالبانو د سیاسي دفتر وین سهیل شاهین نن شنبه د اگست 28مه ازادي راډیو ته ویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نوموړي زیاته کړه تابند د پاکستان د اقدامات کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو لمخې اسلام آباد د بندیزونو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال د 2255 پریکړه لیک لمخې لګولې دي. په دې اړه چې دا نوې اقدامات څه وخت شوي نور جزئیات نسته. په راپورونو کې راغلي چې مولا عبدالغنی برادر چې طالبانو ډلې له مطرحو مشرانو څخه وو په کوټه ښار کې اوسېده. د افغانستان حکومت وایي پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوالې ټولنې لخوا وغندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقي نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغلي صدیقي ویلي چې دغه ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. دا څرګندونه داس مال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د افغان ځواکونو پر وړاندې د طالبانو بریدونه ډیر سوي دي. یوازې په تیرو 24 ساعتونو کې د پلازمینې بل په ګډون یو شمیر ولایتونو لکه بدخشان، زابل، سرپل او ځینې نور د ورته بریدونو شاهد ول چې د چاراکوب خبره افغان ځواکونو ته پکې مرګ ژوبله هم اوښته ده. د افغانستان د متشبسینو علي بورډ وایي یوازې نن شاوخوا 1000 موټرو د سپین بولدک چمن پر لاره تګ را تګ کړی. دغه بورډ مشر وایي د شاوخوا 1 میلیارد افغانیو په ارزښت بیلابیل سوداګریستو کې دغه بندر دوړ خواو ته صادرات او وارداتو ته چمتو او یوازې نن د 100 میلیون افغانیو په ارزښت خوراکي توکي له پاکستان څخه افغانستان ته وارد شوی دي. د سپین بولدک چمن لاره پرون د خلکو او سوداګرو پر مخ په بشپړ ډول پرانستل سو. د یادونه ده چې د لارې لتیرو او میشتو رئیس د کورونا وایروس تخپرې دوه لامل د پاکستان د حکومت لخوا تړل شوی و چې دوړ خواوته د خلاصون په هدف لاریونو نه هم سوی و. زموږ اخلاصه د ریډیو ری د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. د نوې معلوماتو لمخې په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د دې وایروس ډیروالی تجربه کوي، په امریکا کې چې تر ټولو ډیر دی وبا ځپلې، د نوې پیښو شمیر په کمېدو دی. په ټوله نړۍ کې نږدې 30 میلیونه کسان په دې وایروس اخته شوي دي چې شاوخوا 1000 کسان ترې مړه شول. جرمني، فرانسا، هسپانیا او ایټالیا له هغو هیوادونو څخه دي چې د پسرلي راهیسې د دې ناروغۍ تر ټولو لوړې شمېرې درلودې. په همدې حال کې د اروپا په ډېره برخه کې د همدې ناروغۍ د خوړې دود مخنیوي لپاره لګول شوی محدودیتونه بیرته لري سول. روغتیایي متخصصین د کووید 19 ناروغي د شمیر ډیروالی تر ډیره د اوړي پر مهال د هیوادونو ترمنځ د سفرونو سره تړي او همدې مسلې داسې ویره رامنځته کړي چې شایي په منی موسم کې دا وایروس یو اربیا ډیر سي. اروپایي مشران وایي چې د وایروس د بیا ډیرېدو په صورت کې به هغه سي محدودیتونه ونه لګوي چې اقتصادونو ته زیان ورسیږي. د دې پر ځای دوی هغه سیمو ته چې دا وایروس پکې ډیر دی سفرونه محدودوي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینې برلین ته ورسید. ګومان کیږي چې ناوالنی به شایي مسموم شوی وي. برلین ته تر انتقال د مخه نوموړی د سایبریا د اومسک ښار په روغتون کې په کومه حالت کې وو. په جرمني کې یو غیر دولتي سازمان د ناوالنی د انتقال لپاره خصوصي الوتکه لیږلې وه. دغه سازمان مسؤلین وایي د ناوالنی روغتیایي وضعیت د سفر په اوږدو کې ښه و. بلاروس کې چارواکو د ازادي رادیو د بلاروسي څنګه په ګډون لسګونه وپاڼو ته لاسرسي محدود کړی. دوی دا کار د دې لپاره کړی چې هلته لانجمنو انتخاباتو وروسته اعتراضونو پر مهال د معلوماتو خپرېدل کنټرول کړي. د وپاڼو د بندولو حکم د اطلاعاتو د وزارت لخوا پرون ورکړل شوی او دا په داسې حال کې ده چې دغلته د اونۍ د پای ورځو کې هم د پراخې مظاهره د دوام اټکل شوی وو. کله چې د دغو وپاڼو په لینک باندې کلیک وسی په اوتومات ډول دا پیغام راځي چې لاسرسي د بلاروس د اطلاعاتو وزارت په غوښتنه بند شوی دی. او د ترکیه سواحل ته نږدې په تور سمندرګي کې 360 میلیارد متر مکعب طبیعي غاز کشف شوی. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون د اعلان وکړ. نو موري زیاته کړې چې دا موضوع له دې کبله تاریخي اهمیت لري چې ترکیه تقریبا په بشپړ ډول له نورو هیوادونو انرژي واردوي. د خبرونو پای
تاسو آزادي رادیو ته غوښی است. اور چې د ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا ترکیب په بشپړېدو ده.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي او ډېر ژر به اعلان شي.
آیا د ملي مصالحې عالی شورا د ترکیب بشپړوالی د سولې له پروسې سره مرسته کوي؟ یو تحلیلګر مو پوښتلی.
حکومت تګلارې یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالی شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته شي.
هغو زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخته نسی.
انشاءالله چې مرض نور نشته دی. مرض باندې انشاءالله ځکه چې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړې.
په غزنی کې خلک شکایت لري چې خلک په دولتي ادارو کې د کارونو د پاره ورزي خو تر غرمي وروسته ځینې ماموران کارونو ته نه حاضرېږي.
مسوپیت کې کار بندونو چې ورغلم ما سپین دوینې مې بجې د سي مدیر ویل پلان کې کارمن نه درغلای مامور نه درغلای سبا سار راسه.
په بهرنۍ موضوعاتو کې د ترکیه حکومت یو بل په خوانی کلیسا په جمعات بدل کړل. په دویمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه خبرېږي. حقیقت د څه دی او تاندې څنګه پدې خبرونه کې پر دې موضوع هم تاسو ته معلومات درکوي چې د پاکستان حکومت د طالبانو ځینی مشران له دې ډلې ملا عبدالغنی برادر د غرض د حقانی شبکې مشر په تور لیست کې یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړي دي چې ولی په څو شیبو کې تفصیل اوریدل سي. خو تر هغه مخکې وري چې د افغانستان ملي مصالحې عالی شورا وایي چې د دې شورا د مرستيالانو او مشرتابه شورا د غړیو فهرست چمتو شوی او ممکن نن یا سبا اعلان سي. د دې شورا ویان ازادي رادیو ته ویل چې په مرستيالانو کې یو شزه او پنځه نارینه او شرطه به شورا کې ځینی جهادي مشران شامل دي. جزئیات د رحمت الله افغان پراپور کې.
د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وای د دغه شورا د مرستيالانو او د مشرتابه شورا د غړیو لیست ورستې سوی. د دغه شورا بیان فریدون خزون د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ممکن دغه تشکیلات نن یا سبا اعلان شي.
د ملي مصالحې د عالی شورا د مرستيالانو او د رهبری شورا د غړو په اړه نوملار چمتو شوی دی. بحثونه پای ته رسیدلي دي. یوې ښځې په ګډون مرستيالان ټاکل شوي دي. تاسو به وویني چې نن سبا انشاءالله اعلانېږي.
ښاغلی خزنوای د سیاسي هوکړې له مخې به د ملي مصالحې عالی شورا له طالبانو سره د سولې خبرې مخ ته وړي. دا چې په دغو تشکیلاتو کې څوک شامل دي ښاغلی خزون یې په اړه زیات جزئیات ور نه کړل، خو زیاته کړه چې د شورا د تشکیلاتو په غړیو کې د ټولنې د بېلابېلو اقشارو استازي شامل دي. په ملي مصالحې عالی شورا کې به با خبرې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم او غږ خپور سي ازادي رادیو ته وویل چې د دغه شورا په مرستيالانو کې له بابر فرحمن او اسد الله سعادتي سربیره د عزیز الله دین محمد، عبد السلام رحیمی، مولوی عطا الرحمن سلیم او د وی خځې نومونه شامل دي. خو د خزینه مرستيالې د نوم په اړه به خبري وخوده. سرچینه زیاتوي چې د ملي مصالحې عالی شورا د مشرتابو په تشکیل کې د مخکنی ولسمشر حمید کرزی په ګډون یو شمیر جهادي مشران، مطرح سیاسي چیرې او بانفوزه کسان شامل دي چې شمیر یې څلور څلوېښت تنو ته رسیږي. خو د شورا د عمومي مجمع شمیر بیا له سلو تنو اوړي. د افغانستان د سولې او ملي یووالي شورا رئیس ګل رحمان قاضي د بین الافغاني خبرو په درشل کې د یو ښه اقدام ګڼي.
دغه ښه اواز دی او ښه چانس دی، ښه فرصت دی
اوس دا شورا دا باید د خپل موقف نه ډیر قوي عمل او تصمیم ته ورسیږي چې هغه ملي تصمیمي او په ملي منافع باندې ولاړ وي.
د رمضان مریض کال د غوایي په 28مه د ولسمشر محمد اشرف غنی او د هغه د ټاکنیز سیال عبدالله عبدالله ترمنځ د ټاکنو د نتایجو په اړه له ژور اختلاف وروسته سیاسي هوکړه وسوه چې په هوکړه کې د ملي مصالحې عالي شورا مشري عبدالله عبدالله ته وسپارل سوه. په هوکړه کې ټینګار سوی و چې د دولت عالي شورا به هم رامنځته کیږي، خو د ملي مصالحې عالي شورا بیان فریدون خزون وایي چې په دې برخه کې کوم پرمختګ نه دی سوی.
ومردل چې د ملي مصالحې عالي شورا وایي چې د دې شورا د مرستیالانو او رهبری شورا د غړو فهرست چمتو سوی او ډیر ژر به اعلان سي. د سیاسي مسایلو له تحلیلګر نجیب آزاد څخه مې شبه مخکې د مرکې په پیل کې پوښتنه وکړه چې د ملي مصالحې عالي شورا د ترکیب بشپړېدل د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره څومره مرسته کولی سي.
زه فکر کوم چې د یادې شورا د ترکیب بشپړېدل به یوازې په کور دننه یعنې په حکومت کې ځینې اختلافات ترې وبرید راکم کړي. که چیرې ځمکني واقعیتو ته وګورو نو د مصالحې عالي شورا په خپله د یو سیاسي تفاهم له مخې رامنځته سوې، نه د سولې د اړتیا له مخې. په ټوله کې ویلی شو چې د یادې شورا ډیری غړي خپل غړیتوب امتیاز بولي، نه مسؤلیت. په دې اساس یاد ترکیب به تر یوه بریده سیاسي جنجالونه راکم کړي او د سولې پروسې له ګړندې کېدو سره به 15% همکاری وکړي، یعنې د اقل ځینې سیاسي مخالفتونه او دریزونه به راکم سي.
اوس چې د شورا په ترکیب کې د ځینو احتمالي غړو نمونه راغلي، تاسو داسې کومې څېرې په دغو کسانو کې ګوري چې واقعا د سولې په مسله کې مرستندوی تمامیږي؟
زه په دې باور یم چې د سولې په پروسه کې د اشخاصو نقش ډیر کم دی، بلکې د یوې ژورې او کانکریټي تګلاره مهمه ده چې تر اوسه نه لیدل کیږي او تر اوسه روانو تجربو ته په کتو که د سولې لپاره کومه تګلاره یا روډ میپ جوړیږي هم، نو هغه به بیا هم ولسمشر جوړوي چې ممکن د مصالحې عالي شورا او ارتمنس بیا ځینې مخالفتونه رامنځته سي.
د سولې د پروسې په وړاندې نور کوم خنډونه پراته دي چې واقعا دغه پروسه چیلنج کړې ده؟
د سولې په وړاندې تر ټولو لوی خنډ د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه نشتون دی. د افغانستان سوله په افغانستان کې دننه د یوې شورا له ادرسه شونی نه ښکاري، بلکې د دې لپاره د یوې قوي ډیپلوماتیکې دستګاه لرل شرط دی چې وتوانی د افغانستان د غربي شرکاو او ګاونډي هیوادونو سره واقعي ډیپلوماتیکه لابي وکړي. نه داسې چې تاسو د کلونو وروسته دا پریکړه وکړئ چې 400 طالب زندانیان دې خوشي سي، اما فرانسه او استرالیا د ځینې بندیانو د خوشي کولو سره مخالفت شي. یعنې دلته اصلا واقعي کار نه دی سوی او دا هیوادونه په اعتماد کې نه دي اخیستل شوي چې دا په خپله د معنا چې ډیپلوماتیک د اسګاډې را ضعیف ده. او دویم لوی خند زه فکر کوم د افغان دولت دا هڅه ده چې د سولې پروسه د متحده ایالاتونو تر راتلونکي ولسمشر ټاکنو په یو نه یو بهانه وځندوي چې ممکن د امریکا نوې حکومت کغه د جو بایدن حکومت کې د ټرمپ حکومت وي د طالبانو سره په خپل موقف کې بدلون راولي او وسنۍ افغان حکومت وتوانیږي چې خپل 15 کلنه موده پای ته ورسوي یا بشپړ کړي.
د سیاسي مسایلو تحلیلګر نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل ځینې اوسیدونکو د عاشورا ورځو د امنیت په اړه اندیښمن دي، خو د افغانستان د کورونې چارو وزارت په دې اړه د امنیتي تدابیرو په اړه څه نه وایي. د مراسمو برخوال وایي که امنیتي تدابیرو ته جدي پام ونیسي، دوی به په ارامه فضا کې خپل دیني مراسم ترسره نه کړی سي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د کابل لومړی امنیتي حوزی اړوند ابوالفضل زیارت راغلی. نه چې د محرم میاشتې دویمه نیټه ده، مراسم پیل او دغه زیارت ته د کابل ښار له لرې او نږدې سیمو خلک راځي. یو شمېر زیارت کوونکو راته وویل چې د شورا په ورځو کې د ناامنۍ او د حملو د احتمال په اړه اندېښمن دي. شل کلنه ریحانه هم یو له دغو زیارت کوونکو ده.
زموږ غوښتنه له دولت نه دا ده چې امنیت مو ونیسي، چې وکړای شو د شورا لپاره ښه مراسم ونیسو او د دې ورځو لپاره چې کوم ځانګړي رسم او رواجونه لرو د نورو هیوادوالو تر څنګ یې په سمه او ډاډمنه توګه ترسره کړو.
نیکبخته چې د دغو مراسمو له تنظیمونکو ده وایي امنیتي تدابیر باید جدي سي.
که څه د عاشورا مراسمو مهال وي یا هم نور وختونه او عادي حالات، خو باید باید دولت امنیت د ټینګښت مسولیت ومني. که مو امنیت نشنی ولای نو هغه حکومت او دولت به موږ سکړو. باید په دې ورځو کې زموږ امنیتي مسولین پام وکړي.
پروسیو کلونو کې چې په کابل ښار کې د عاشورا د مراسم پر مهال انتحاري حمله او چودنې وسوې، اکثرو یې مرګ ژوبله هم لرله، چې د یو شمېر حملو پړه داعش یا اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې ومنله. امنیتي مسؤلینو د دغو مراسمو نمانځونکو ته وسلې ورکړې چې خپل امنیت په خپله وساتي. غلام سخی شاقل چې د ابوالفضل زیارت مسول دی، وایي د کورنیو چارو وزارت له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې ورکړي چې د زیارت کوونکو امنیت خپل خوندي کړي.
د موضوع امنیتی بود.
د امنیتی ستونزو لامل دولت موږ ته د کورنیو چارو وزارت سره په همغږي له 15 تر 30 کسانو لپاره وسلې راکړي او له امنیتی حوزو سره وسلې ثبت دي.
دا چې د کابل پولیس دغه مراسمو لپاره څه تدابیر لري، په دې اړه مو د کابل امنیه قمندانې له مسؤلینو سره اړیکه ونیوله، خو هغوی په دې اړه خبرې کول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مسؤلیت وګڼه. د کورنیو چارو وزارت ویان بیا له ژمنې سره سره په دې اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل. دا په داسې حال کې ده چې د شنبې په ورځ په کابل ښار کې دوه امنیتي پیښې هم وسوې. د کابل د پولیسو ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته په استول شوي معلومات کې ویلي چې په اووم امنیتي حوزې اړوند چهل ستون سیمه کې د چسپکي ماین چې کورولا ډوله موټر پرې نښلول شوی و، د چاودنې له امله یو کس ووژل شو او دوه نور ټپیان سول. د ښاغلي فرامرز په خبره بله پیښه د دغه ښار 15 امنیتي حوزې اړوند په شهید څلور لاره کې د سړک غاړې ماین چاودنه کې رینجر موټر هدف وګرځېده چې په خبره یې دوه کسان یې ټپیان کړل. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
د عاشورا د ورځو د امنیت په اړه مو راپور واورید. پاکستان د طالبانو پر یو مشر ملا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه ولګول. پاکستان وایي دغه اقدام د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیکونو سره سم کړی دی. د پاکستانی رسنیو د راپورونو له مخې ملا عبدالغنی برادر چې د طالبانو له عمده مشرانو ګڼل کیږي او په کوټه کې هم پاتې سوی، په قطر کې د سولې په مذاکرو کې برخه لري. د دغو بندیزونو له مخې به د دغو کسانو شتمنۍ کنګل کیږي، پر سفر یې بندیز لګیږي او د وسلو له ساتلو هم منع کیږي. د ازادي راډیو د مشال څنګه له خبریاله طاهر خان څخه مې شیبه مخکې پښتنه وکړه چې واقعا څه سوي چې پاکستان دې اقدام ته وهڅاوه.
پاکستان اوس رسمن دا تایید کړی دی چې د افغان طالبانو باندې کوم بندیزونه دي د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا سره دی چې هغه زاړه دي، لیکن پاکستان اوس امر کړی دی چې دغه بندیزونه د طالبانو په مشرانو باندې چې په هغه کې د طالبانو په قطر کې د سیاسي دفتر مشران هم شامل دي، په خپل پکې د طالبانو د دفتر مشر ملا برادر هم شامل دي، نو په هغه باندې بندیزونه او بندیزونه کې بیا توضیح او دغه تشریح کړی د چی یو دغه کشتمنې وی هغه کنګل کول اساسي ک او دویم دا چی پاغي باندې سفری بندیزونه به وی سفر غي بنشي کول پاکستان ته، دریم دا چی دا غوی ک بانکی حساب وی اکاونټس وی نو هغه هم پاغي باندې بندیز لګول. د بهرنوی چارو د وزارت وین فقط دومره ویلی دی چی دا اهمیت نه ورکړي د خبره ته چی دا خو یو مجبور دی پاکستان چی دا کار کړی وی ځکه چی ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا فیصله دی د دې غړي په هیڅ باندې، لیکن خلکو ته پوس کوي چې ولې بداکار شوی. اوس
چې ټول نړۍ او امریکا هڅه کوي چې محدودیتونه لري کړي چې د افغانستان د سولې پروسه چې لمخ کې هم لوړو جوړو سره مخامخ ته بریالي سي، پاکستان ولې دا بندیزونه لګوي؟
پاکستان یو خزان غواړي کوشش کوي چې خړ لسنا د اف ای ٹی ایف د غیدارا چې دا مالی چې ګور چې غیر قانوني پیسې وسلوالو ډرو ته لاندې شي او دا غي د لسن ځانو باسي چته پتور لیس کې شامل نشي. یو خو زیات دغه وجه ده، لیکن دوی مهمه خبره ده چې پاکستان دا کار په داسې وخت کې کړی دی چې د طالبانو د امریکا چې کم د صلح تړون د فروری په 29 شو پاږی کې دا لیکل شوی دی، امریکا به کوشش کوي چې د امنیت د شورا غړو سره په ګډه به کوشش کوي چې د طالبانو د مشرانو نمونه د ملګرو ملتونو د تور لیس څخه وباسي. او د کی اول د مې د میاش ذکر شوی دی په مو معاہدہ کی بیا اگست میں ذکر شوی دی او دا اوس اگست کی دا پاکستان دا کارو کر دا ہم امکان شتا چې پاکستان په طالبانو باندې فشار وارد اول غواړي د دې هم امکان شتا نو او بل دا چې په پاکستان باندې کم تورونه په ماضی کې لګیدل امریکا لخوا د افغانستان لخوا د ځین نورو هیوادونو لخوا چې وسلوارو ډلو سره د دې همکاري ده یا ورته اجازه ورکوي نو کو دغه تاثر هم ردوي لری کول غواړي دا یو کوشش وی چې پاکستان باندې د دغه رنگي تورونه د ماضی په شان نه وي او دا یو دنیا ته میسج هم ورکول غواړي پیغام هم ورکول غواړي چې پاکستان اوس کېدی شي هغه ماضی کې چې داسې وو یو سوچ هغه سوچ اوس نه دی
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین ازادي راډیو ته نن ویل چې د پاکستان دا ډول اقدامات د افغانستان د سولې پروسه زیانمنولای شي په پاکستان کې د طالبانو په کړیو کې نورو څه ویلي دي او په دې برخه کې څه تبصره کړې ده
پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویان خو بیان چې کوم جاری کړ ډیر زیات اهمیت ورنه کړ دې شیانو ته د رپورټونو ته او دومره وویل چې دا د ملګرو ملتونو پاکستان یو غړی دی نو هغه مجبور و چې دغه رنګ دا کار وکړي او بلې دا خبره کوله چې په لیست کې فهرست کې چې کوم بندیزونه په طالب مشرانو باندې دي یا بل یو جلال پاکستان دال کړی دی او بل د پاکستانی طالبانو هم کړی دی داعش هم کړی دی نو دغه نمونه چې د طالب افغان طالبانو دي د کېږي چې بدلون نشته دا د مخکې نه دا نمونه په هغه کې موجود وو لیکن یو بحث شروع شو او کوم طالبانو چې دا پسو خواله رسنه وباندې تیر ورځ دا رپورټونه وکتل نو هغه سره یو تشویش وو چې پاکستان دا کارول کړی دی یو تشویش خو پیدا شوې دی چې پاکستان با راتلونکي کې دا چې کوم دوی نوې دا کار کړی دی دی بس کوي د دې بیا څه پایلې او څه نتیجې وي
دا ازادي رادیو د مشالات څنګه خبريال طاهر خان و چې د پاکستان لخوا د طالبانو پر ځینو مشرانو د بندیزونو د احتمالي اغیزو په اړه څرګندونه کوله
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي
هغه زده کوونکو چې په ټولګیو کې خپلې حضوري زده کړې پیل کړې اندېښنه لري چې په کورونا وایرس سخته نسي د افغانستان د پوهنې وزارت نن په دولتي او خصوصي ښوونځیو کې په محدود ډول د زده کړو بهیر پیل کړ نور حال د ډیوی نادر پر راپور کې
دا د کابل ښار د یو مکتب انګړ دی د کوونکو د کورونا وایرس لامل د 15 میاشتو رخصتۍ وروسته بیا ځلې زده کړو ته حاضر شوې دي روغبړ کوي خوشاله دی او خای د قرنټین د محل کیسه خو یو شمیر دوی وس هم په کرونا وایروس لاخته کېدو ویر لري د عبدالهادي داوی خونزي زکون کوي میلاد احمد چې ماسک یې اچولای وای
بعد شپږ میاشتې د قرنټین څخه نن مکتبونه شروع سول او خوشبختانه چې موږ په سیمفو کې هم د سیمفونه په دوه تقسیم سول او شاګردان چې سلويش نفر او غي شل نفر ته واړول سول ټولو اجتماعي فاصله رعایت کړل په ماسک استفاده کړی دی امه د ټولو ټولګیوال او ټولو شاګردانو څخه هیله می ده چې د ماسک څخه کار واخی
د بیبي مهرو د هلوکانو خونزي زکون کوي شاکر وای زموږ خونزي کې دا مسائل اس په پام کې ان دي نیول شوی
ان شاء الله مرز نور نشته ده مرز باندې شارجه کې مکتبونه شروع شول په دې خاطر باندې ماسک نه استفاده کړی
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت په دغه هیواد کې د کرونا وایروس خپرېدو سره ټول تعلیمي او تحصیلي بنسټونه رخصت اعلان کړل خو د قرنټین موده کې ځینو خونیزو بنسټونو د بهیر په آنلاین ډول فایل کړ خو د کابینه تر پریکړې وروسته د اسد په 15مه د لوړو زده کړو موسسه او په هنتونونو او بیا د سمبلې په لومړۍ نیټه د خصوصي خونځو د ټولو ټولګیو او د دولتي خونځو د 11م او 12م ټولګیو زده کړې فایل شوې د افغانستان د امیر روغتیا وزارت مرستیال ویان نور الله ترکه په خونځوي کې د روغتیایي سپارښتنو په عمل کولو د ټینګار تر څنګ وایي ځکهون کې کولای شي د روغتیایي ستونزو سره مخ کېدو په صورت کې یو سلوش پک شپیتش میره سره اړیکه ونیسي په ورته وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت ویان دی نوریا نزهت نجرابی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل روغتیایي سپارښتنو ته به جدي پاملرنه کیږي
د تجمعاتو څخه د مخنیوي لپاره مو ټولګي په دوه برخو ویشل دي یعنی کې ټولګي ډیر سکسي زو په دوه برخو 15 کسانو مو ویشل دي د هغوی ترمنځ ټولنیز واټن عملی کیږي کیږي کورنۍ ته سپارښتنه سوي چې زده کوونکي له کورنۍ او ماسکونو ګټه واخلي په ټول خوندځو کې وبستا او زده کوونکي کولای شي د میکروب ضد مایع او صابون پر وړلو سره د لاسونو مینځل هم رعایت کړي.
اغلی نجربی وایي د پوهنې وزارت په دولتي او خصوصي خوندځو کې د زده کړو بهیر ساري او هغه خوندځي چې روغتیايي سپارښتنې په پام کې ونه نیسي قانوني چلند به ورسره وشي. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا وزارت د وروستیو رسمي شمیرو له مخې افغانستان کې په تیرو 24 ساعتونو کې د کرونا وایروس 950 مثبتې پیښې ثبت شوي او په یاده موده کې له دې وایروس څوک نه دي مړه شوي. افغانستان کې د کرونا وایروس خپرېدو څخه تر دې دمه د عامې روغتیا وزارت د رسمي شمیرو پر بنسټ 9,953 کسان په کرونا وایروس اخته شوي چې له دې ډلې 1,315 اتیا مړه او 22,990 بیرته روغ شوي دي.
د ډیوی نادر راپور مو واورید. د غزنی اوسیدونکو ویلا هم په دولتي ادارو کې مامورین له غرمې وروسته کارونه ته نه حاضرېږي. محلي اداره وایي چې کورونا وایرس کارونه ټکنی کړي. حبیب رحمان تاثیر پر دې موضوع راپور استولی.
ګلزمان د غزنی ښار اوسیدونکو دی. د یوې څورځې کې چې مستوپیت د خپل یو کار لپاره ځي خو په خبره یې بیرته ناهیلی راستنېږي. ګلزمان وایي په مستوپیت کې له غرمې وروسته ډیری کارکوونکي کار ته نه حاضرېږي.
زغه ورځې مستوپیت ته تللی وم. مستوپیت کې مې کار بند و نو چې ورغلم ماسپین 2:30 بجې دسې مدیر وویل پلانکی کارمن نه ده راغلی، مامور نه ده راغلی، سبا سهار راسه. ډیری دغسې اداره تر وخت لسې مخکې له وخته ورسې کار دې کیږي او که وروسته له وخته ورسې بیا دوی رخصت.
محمد عبدالله بیا د غزنی د ګیلان ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی هم ورته شکایت لري او له محلي ادارې څخه غواړي چې له غرمې وروسته هم په دفترونو کې د کارکوونکو د حاضرېدو موضوع جدي ونیسي.
موږ کارونه نیمګړي پاتې کېږي. کله کې د ماشومین د دوو بجو وروسته موږ ورسو، دوی وایي چې سبا راسه، او کله چې موږ سبا بیا ورځو نو طبعا په هغه اداره باندې بوج زیاتېږي، خلک زیات وي، نو زموږ کارونه په ورځو ورځو ځنډېږي. چې دا یوه لویه ستونزه ده. موږ له محلي ادارې دا غوښتنه ده چې دغې ستونزې ته رسېدګي وکړي تر څو د خلکو مشکل په هغه سملاسي ډول حل شي او بله ورځ اړتیا پیدا نه شي چې خلک د ولسوالیو ښار ته د وړکي کار لپاره راشي.
د کرونا وایروس د لاخ پرې دوله عمل مخکې د قرنټین پر مهال دولتي کارکونکو ته په نوبتي ډول د نیمه ورځې کار کولو هدایت شوی وو. خو د کابینې د ورستۍ پریکړې له مخې اوس چې دوی باید د سهار له 8 د مازدیګر تر 4 بجو خپلو دندو ته حاضر وي، دا پریکړه نه عملي کیږي. د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي وایي د کرونا وایروس خپرېدو کارونه ټکنی کړي وو خو هڅه به وکړي چې بیرته یې خپل عادي حالت ته راوګرځوي. والي وحیدالله کریمزی ازادي راډیو ته وویل د غزنی ټولو دولتي ادارو ته هدایت کړی ده چې ټوله ورځ د خلکو خدمت وکړي.
آخرین فیصله چې په ولسم د پنځمې باندې وشوله چې په شکل د نورمال به ټول مامورین بدون د کوم استثنا څخه د ګیز د اتو بجو نه د مازدیګر تر څلورو پورې مموه د قانون په اساس باندې خپل وظایف ته دوام ورکوي. موږ هم د تجمن یو متحد یو، ولې موږ ټولو ادارو ته هدایت کړی چې د دې نه وروسته به ټول د سهار د اتو څخه د مازدیګر تر څلورو بجو د خلکو په خدمت کې.
دا غزنی اوسیدونکو وایي که دا موضوع جدیونه نیول سي او ورته حالت دوام وکړي هم به په اړوند ادارو د کارونو بوج ډیر سي او هم به هم خلک له ستونزو سره مخ وي.
د ترکیې حکومت یوه بله لرغونی کلیسا په جماعت واړوله. دا کلیسا د ترکیې د اوسني جمهوري نظام د تاسیس پر مهال په موزیم بدله سوې وه. نور له اسمت سروانه.
د ترکیه حکومت د بیزانتاین د وخت یو بل کلیسا پر جماعت بدل کړ. د ترکیه حکومت دا پریکړه یو میاشت وروسته لدی وکړه چې د آیا صوفی موزیم یې چې د بیزانتاین یا د رومیانو د ختیځ امپراتوري د محل کلیسا و په جماعت واړول او یو لړ انتقادونه یې وپارول. د آیا صوفی ودانۍ د ملګرو ملتونو د یونسکو له لوري د نړیوالو میراثونو په فهرست کې ثبت شوی و. د دوهمې کلیسا په اړه د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان امر د ترکیه په رسمي جریده کې پرون جمعه خبر شوې ده او په کې ویل شوی چې په چوره کې د هولی سافیر یا سپیشل ژغورونکو کلیسا چې ترکان کریی بولی د ترکیه د مذهبي چارو یا دیانت وزارت ته سپارل چې پر جمعه ته بدل کړي. په استانبول کې د قسطنطنیه ښار لرغونو دیوالونو ته چیرمه د منځنۍ پیړۍ د بیزانتاین یونانی ارتودوکسانو دا کلیسا په 14 میلادي پیړۍ کې جوړه شوې ده. عثمانیانو دا کلیسا په 1517 کال په جمعات بدله کړې و، خو د ترکیه حکومت په 1545 کال په موزیم واړوله. آیا صوفیه هم په 1940 لسیزه کې د کمال آتا ترک لوري په ترکیه کې د جمهوری نظام له اعلانېدو وروسته په موزیم بدله شوې وه، خو تیره میاشت پر جمعات له بدلېدو وروسته رجب طیب اردوغان پکې له شپږ اتیا کلونو وروسته د لومړي ځل لپاره لمونځ ادا کړ. د ترکیې دا اقدام د کلیسا د مشرانو او ځینو هیوادونو له لوري وغندل شو. دوی وویل چې یوازې د مسلمانانو لپاره د عبادت پر یوه ځای د آیا صوفیه ځانګړي کول به د دینونو ترمنځ کرکه او اختلاف زیات کړي. تیر کال د ترکیې یوې محکمې په 1945 میلادي کال د ترکیې د همغه وخت د حکومت پریکړه چې له دې ودانۍ څخه یې موزیم جوړ کړی و رد کړه، او دا ودانۍ چې د ترکیې د پوهنې وزارت ملکیت وه د دیانت یا مذهبي چارو وزارت ته ورکړه. د یونان د بهرنیو چارو وزارت د ترکیې پریکړه خندلې، ویلې دي چې ترک چارواکو یو وار بیا د نړۍ یوه بل لرغونی میراث ته بېرحمانه سپکاوی کړی دی. د یونان د بندنیو چارو وزارت همداراز ویلي دا د معتقدانو پر ضد یوه پارونکې هڅه ده، او له ترکیې په کلکه غواړي چې بیرته یوویشتمې پیړۍ دو اړخیز درناوي، دیالوګ او د تمدنونو ترمنځ تفاهم ته راوګرځي.
له دې سره څلور نیمې بجې سوې. په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو. اوس د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبرې.
طالبانو د پاکستاني رسنیو هغه راپورونه ته خبرګون شدلې چې وایي اسلام آباد په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر مولا عبدالغنی برادر او د حقانی شبکې پر مشر سراج الدین حقانی بندیزونه لګولې دي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر وین سویل شاهین نن ازادي راډیو ته وویل چې هغوی د افغانانو ترمنځ خبرو په درشل کې دي، او په دې مرحله کې سفرونو ته اړتیا ده. نو مور زیاته کړه ته بند پاکستان د اقدام کولای سي د سولې پر وړاندې خنډ سي. پاکستاني رسنیو ویلي چې په دې بندیزونو کې په پاکستان کې د مولا برادر او سراج الدین حقانی شتمنۍ ضبط کیږي، پر سفرونو بندیز لګول کیږي، او هغوی به د وسلو د ساتلو حق ونه لري. د افغانستان حکومت وای پر افغان امنیتي ځواکونو د طالبانو وروستي بریدونه باید د نړیوال ټولنې لخوا او غندل سي. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې پر افغان امنیتي ځواکونو او خلکو د طالبانو وروستي بریدونه د دې ډلې لخوا د تاوتریخوالي دوام شي. شغل صدیقی وایي چې دا ډله د سولې په اړه خلک نه هیله کوي. د روغتیا نړیوال سازمان وای د کورونا وبا شایي په دوو کلونو کې کنټرول سي. په ټوله نړۍ کې نږدې 28 میلیونه کسان په دغه ویروس اخته سوي دي. د کرملین منتقد الکسی ناوالنی د درملنې لپاره د جرمني پلازمینې برلین ته ورسید، او د ترکیې سواحلو ته نږدې په تور سمندرګي کې 300 میلیارد متر مکعب طبیعي ګاز کشف شوی.
د مهمو خبرونو لنډیز مولا ازادي راډیو واورید. ورزو د کرکټ نړۍ ته د کرکټ بورډ د غړي په توګه د ملي لوبغاړي محمد نبی ټاکل په کور دننه او بهر د کرکټ د ځینو څارونکو له انتقاد سره مخامخ شوی. دوی وایي چې په یو وخت کې په لوبډلې کې د لوبغاړي او په بورډ کې د غړي په توګه د محمد نبی د ټاکلو پریکړه له حقوقي پلوه ستونزه لري. اکرام الله اکرام پر دې موضوع راپور جوړ کړی.
محمد نبی ساحل چې په نړیواله کچه پیژندل شوی لوبغاړی دی، تازه د افغان کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل شوی. خو د کرکټ یو شمیر اڅارون کې وای د کرکټ بورډ دغه پریکړه له حقوقي اړخه ستونزې لري. د کرکټ افغان اڅارون کې مشتاق رحیم وای د بورډ د اساسنامې د لومړی او پنځمې مادي پر بنسټ یا د اداره ولسمشر او د بورډ غړو ته ځواب ویونکي یا هم حساب ورکوونکي ده. د نوموړي په وینا دغه شان د کرکټ بورډ د دغه کړنلارې د شپږمې او یولسمې مادې له مخې د بورډ غړي د نورو دندو تر څنګ د بورډ د چارو څار، د بورډ لپاره د قوانینو تګلارو او کړنلارو د منځوري دنده پر غاړه لري، او د مالی او اداري چارو څارنه هم کوي. خغلی رحیم وای د بورډ د غړي په توګه د داس یو چا ټاکل کېدل چې په خپل هم مهاله د همدغه بورډ تر اڅار لاندې کار کوي، د ګټو تضاد رامنځته کوي، ځکه د په وینا څنګه کېدای شي یو کس په یو وخت هم د اڅار او هم اجرایوي دنده ترسره کړي.
له حقوقي اړخه د نبی ټاکنې ته د بورډ د غړي په توګه وکتل شي نو دا کاملا د منافعو تضاد دی. ولې چې د بورډ غړي یو دنده دا ده چې د بورډ عملی چارو اڅار کوي او بیرته اجرایوي مسؤوله ده د بورډ غړو ته چې اجرایوي څنګه کې خپل نبی مرزینو یو سړی په خپل چارو باندې څار د ګټو تضاد مترادف دی.
افغان کرکټ بورډ د تیرې اونۍ د پنځ شنبې په ورځ د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړی محمد نبی د ښځو چارو سرپرست وزیر حسین صافی په ولسی جرګه کې د کندهار استازی روح الله خانزاده او د مرستیال ولسمشر امر الله صالح سلاکار هارون میر د بورډ د نویو غړو په توګه ټاکلی دي. په دې اړه د کرکټ بورډ په خبره شوې خبره پاڼه کې راغلی دي چې یاد کسان د کرکټ بورډ د رئیس فرحان یوسفزی لوري وړاندیز او د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لوري تایید شوی دي. په ورته وخت کې د کرکټ بورډ پخوانی کارکوونکی بختیار اساحل وایي چې دغه پریکړه به د ښاغلي نبی په لوبیز ژوند منفي تاثیر ولري، ځکه د پوینا په دې سره د نبی ذهن د لوبي پر ځای په سیاسي پریکړو متمرکز کیږي.
دا د یو لوبغاړي ذهن ذهنیت اړول دي، هغه د فوکس چې د په کرکټ باندې هغه اړول دي، د سیاست لور ته د هغه راجل بول دي، د غټ غټ تاوان ده. نبی مجبورن چې کرکټ ته توجه او پاملرنه کم کی، د خلکو غوښتنه چې ورزیات شي هغه مجبور ده چې د خلکو غوښتنه ته وګوري.
د کرکټ بل افغان اتارونکو یاسر خوګیانه وایي چې کرکټ بورډ باید د خاغلی نبی پر ځای د مدني ټولنو نورو غړو ته چې د کرکټ په برخه کې پوره تجربه ولري غړیتوب ورکړي.
کرکټ بورډ د ځوانانو هیلي خاوري کوي او کرکټ بورډ به په یو میراثي اداره بدل شي. د دې په ځای باید د مدني ټولنې وړ غړو او په کرکټ پوه خلکو ته په بورډ کې ځای ورکړل شوی وای او د هغوی سهم پکې زیات کړی شوی وای.
لدی ورخوا د کرکټ نړیوالې مشهورې ویپانی کرکنفو دا یو حیرانونکې پریکړه بللی. دی ویپانی لیکلی، نبی تیر کال د ټیسټ لوبو نه د لاس په سر کېدو پریکړه اعلان کړه، خو لا د شلورونو او یو ورځنی لوبو کې د افغانستان استازیتوب کوي. ویپانی لیکلی چې دا خای په نړۍ کې لومړنی برحال لوبغاړی وي چې د کرکټ بورډ د غړي په توګه ټاکل کیږي. محمد نبی ساحل چې اوس مهال د ویسټ انډیز په کربین لیگ سوداګریزو سیالیو کې لوبې کوي، د کرکنفو ویپانی د راپور په اساس هم معلومه نه ده چې د ورستۍ پریکړې په اړه ورسره سلا مشوره شوې ده کنه. د افغانستان کرکټ بورډ په ټوله کې د رئیس په شمول نه غړي لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی ته راپور ورکوي او د بورډ د لویو مقرریو قراردادونو او مهمو تګلارو په اړه پریکړې کوي. هڅه مو وکړه چې د تازه نیوکو په اړه د افغان کرکټ بورډ نظر هم ولرو، خو د بورډ مسؤلینو په دې اړه څه ونه ویل.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. د کابل په شمالي ولسوالیو کې ورستایو نه امنیو خلک اندیشمن کړي دي، خو د پوه وزارت په دغو سیمو کې د پراخو عملیاتو د پیل خبر ورکوي. خاطر پردیس او نور تفصیل.
د کابل په یو شمیر ولسوالیو کې ترهګری زبریدونو د دې ولسوالیو خلک سخت اندیښمن کړي دي. د دې سیمو د وطن اوسیدونکو وایي،
د شپې لخوا موږ له کور څخه نه شو وتلی، امنیت ډیر خراب دی، نظامیانو سره هم کار دی او غیر نظامیانو سره هم.
اگر هر کسی باشه همراه خودش کار دارن.
په شمالی کې هدفي وژنې او همدار از نور امنیتی پیښې ډېرې شوې دي. موږ له حکومت په دې برخه کې غوښتنه کوو چې جدي پاملرنه وکړي.
دوی وایي د کابل شمالي ولسوالۍ وضعیت ناامنه شوی. د دوی په خبره امنیتي ځواکونه ادا کړي چې مخالف وسلوالې له سیمې تېښتې ته اړ کړي، خو اوس هم په دې سیمو کې جدي ګواښونه شته. هغه څه چې بیا دفاع وزارت یې نه مني. شکردره، ګلدره او پغمان ولسوالیګانې د کابل په شمال کې پلازمینې ته نږدې پرتې ولسوالۍ دي چې تر دې مخکې هم ورڅخه د نامنیو راپورونه ورکړل شوي دي. څو ورځې وړاندې هم د حکومت د مذاکراتي پلاوي یوه غړي فوزي کوفي د کابل یوې بلې شمالي ولسوالۍ قرباغ کې د ناڅرګندو کسانو په برید کې ټپي شو. دغه ټول اندېښنو ته بیا د افغانستان دفاع وزارت په ځواب کې وایي چې د کابل شمالي ولسوالیو د امنیت لپاره پراخ عملیات پیل کړي. د دې وزارت د ویان مرستیال فواد امان د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، له یو دقیق پلان څخه وروسته په دې ولسوالۍ کې پراخ عملیات پیل شوي.
د کابل د شمالي ولسوالیو د ښه امنیت لپاره د افغانستان دفاع وزارت پراخ عملیات په لاره چولي، په ځانګړي ډول د ګلدرې او شکردرې ولسوالیو کې ګڼ شمېر مخالفین وژل شوي او ډېر مهمات ترې هم ترلاسه شوي دي. په نږدې راتلونکي کې به دغه ټولې ولسوالۍ له ډاډمن امنیت څخه برخمن شي.
ښاغلی امان ویل، هغه وسلوال چې له نورو ولایتونو د ولسوالۍ ته د ګډوډۍ لپاره راغلي وو نیول شوي دي. د افغانستان دفاع وزارت چارواکي ادعا کوي چې په پیل شوي عملیاتو کې تر دا مهاله ګڼ شمېر وسلې او مهمات دفاعي او امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو د حقیقت صدای د خبرونه درنو اوریدونکو زما نسیم شفق سلامونه ومني. په دغه پروګرام کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون له مرستيال غلام ولی افغان سره خبرې کوو او په دې اړه سره خبرې کوو چې په کابل ښار کې په پوزي موټر باندې د چسپکی یا مغناطیسي ماينونه ډیر زیات شوه دي. جناب افغان صاحب، تاسو هم دې ته متوجه سوي چې دغه حمله بيخي په کابل ښار کې ډیر سوي؟
تشکر شپک صاحب، بالکل او مر متوجی تقریبا مز دولتی اراکین او منصبین او هانسن مز بنفس شخصیتونه همیشه د دې قربانی شوی. متاسفانه چې د لړۍ اوس کابل مرکز تام غزیدلې ده، بل او مستجریان کی
نو تاسو چې په جریان کې از دغه یو جدي ستونزه باندې بدله شوی، آیا تاسو له امنیتی چارواکو سره کورنیو چارو وزارت سره د دفاع وزارت سره خبرې کړي کوم نه دي کړي؟
بالکل، تقریبا چې دا موضوع او رسیدلې ده، په دې وخت کې تاسو خبر شته پارلمان په دوبنی رخصتي باندې سلی دي، او خو بیا هم مش په غیر مستقیم شکل کې کله د امنیتي مسولینو سره استباطات قائم کړی دي او همیشه مدا ورته ویلي دي.
تاسو دوی سره خبرې کړي، دوی څه وایي چې دا علت په څه کې دی چې دومره مثلا مخالفین دا توان لري چې په ډیر اسانۍ سره غوي د چسپکی ماينونه پوزي موټر باندې یا رنجر باندې دوی سری خوي؟
همیشه چې موږ د حکومت څخه د امنیت ارتباط څنګه کړی، دوی وایي چې جنگلای تنای دي او سره کېدلې دي، مسایل د دوستو دښمن ترمن توفیر کم شوی دي او نفوس زیات دي، هغه مسایل نه دي. موږ ته کوم مشکلات موږ درک کړی دي، هغه بیا بیت مسایل دي. خبره دا ده چې موږ شی درک کولای شو، هغه کوم مسایل چې موږ درک کړی دي دا کشفي او استخباراتي مسایل دي. دلته اوپراتیوي معلومات موږ حکومت متاسفانه په کشفي او امنیتي اوپراتیوي معلوماتو کې یو اندازه قدر د دوی هغه امکانات چې ضرورت لازم دي هغه په کافي اندازه نه دي، نو ځکه دلته دښمن د عبور او مرور او د دښمن د انتقالاتو د مواد انتجاریه یا د ان او ان سبب ګرځېدلی دي.
نو بیا ولې تاسو د امنیتي چارواکو سره په دې اړه باندې خبرې کوي، ولې هغه باندې فشار نه چوي، ولې دغه مشکل د حل لپاره لاغوینه مثلا برنامه او پروګرامونه نه غواړي، اقدامات نه غواړي؟
تشکر. متاسفانه پارلمان یا موکنانه کوه هغه اجرایه او قضایه کوه نه ده چې د انشاءالله وتړي یا کشفي او پسله دغه عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کوي.
ولې د نظارت صلاحیت لري؟
د نظارت صلاحیت متاسفانه تاسو جریان کې چې دلته اداره ټوله سرپرست ده، هغه وزیر صاحبان چې په کوم حالت کې زموږ د نظارت تر کنټرول باندې دقیق او په درش شکل راتللی شي، هغه په اوس حالت کې هغه علت قرار نه لري، او زموږ هم همیشه شکایت هم دا وي چې زموږ نظارت ضعیف دی، نیمګړی دی، کمزوری دی، او هغه مسؤلین چې باید موږ ته د مسؤل په شخص باندې دقیقا پر وخت زمان جواب راکړي، د دې په خاطر چې دوی زموږ څخه اعتماد رایې اخیستی نه ده، او دوی ډیر په دې باندې باورمند هم نه دي چې زموږ د ولس یا پارلمان یا مکننه قوه دی پر موږ باندې 100% حاکمیت ولري، او دوی د نظارت د تدبیر په حق له زموږ سره هغه قانوني برخورد وکړي، په دې باندې دوی هم اعتماد او باور نه لري، ځکه زموږ نظارت کمزوري شوی دی.
نو اوس بستاسو اقدام په دغه برخه کې د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون د مرستيال پتوګه تاسو او په مجموع کې دغه کمیسیون اقدام به څه وی لدې ورسته، ځکه دا خو یو ستر اندېښنه ده. تاسو منئ چې کچېر په یو موټر کې تاسو کینای نو هغه پوزي موټر چې سړی نه تیریږي، دوی وایي چې ځان ساتي چې په دې کې چسپکینه وي، نه دا خو د کابل ښار خلکو لپاره غټ اندېښنه ده.
جناب شفق صاحب، زه خپل په خپل وار سره د خپل ځان د مسؤلیت ادا کول ارتباط دا شی وایم چې تاسو زما خبرې اوریدلې وي، په کراتو باندې ما د ولسی جرګې آیات رهبری ته همدا ګو څنډنه کړې ده چې موږ هغه مسؤلیتونه چې د ملت د خوا موږ سره سپارل شوي دي په قانون اساسي کې موږ سره سپارل شوي دي، متاسفانه چې موږ په دې کې پاتې او ضعیف راغلي، او تر اوسه پورې موږ امنیتي او دفاعي ځواکونه چې نظر په ضرورت چې موږ هغه نظریات باندې د کومفونو په شکل چې موږ د راضي د سیمه او ملکي او دولتونو سره مستقیمه ارتباطات لرو، هغه ورسره شریکو او پر دې باندې د نظارت او کنټرول د تطبیق اثر تطبیق او متاسفانه کمزوري راغلي. ام دې دا مسله یوازې دفاعي کمیسیون ته نه راځي کیږي، د خپل آیات رهبری د پارلمان ته هم راځي کیږي،
افغان صاحب همدغه د خلکو انتقاد هم همدادی چې په مجموع کې ملي شورا په تیره ولسی جرګه او په امنیتی مسایلو دفاعي مسایلو کې ستاسو کمیسیون یعنی د دفاعي چارو کمیسیون هیڅ ساغ نظارت چې لازمه ده هغه اقدامات چې د قانون پر اساس لازم دی هغه نه دی کړی یا ډیر کم دی
بالکل دا نیوکه زه د ملب د نیوکه هم پر ځای بولم د ولسونو او زموږ خپل هم یو د نیوکه موږ لرو موږ د خپل آیت رهبری ته راځي کیږي چې د ولسی جرګې آیت رهبری ته دا موضوع راځي چې مشکل نه کله شکایت کړي دي په دې ارتباط چې موږ کله کوم لو غواړو چې په امنیتي مسایلو کې د مسؤلینو څخه غوښتنه وکړو هغه موږ ته په هغه درس شکل چې لازم وي او موږ ورڅخه وپښتو په هغه شکل موږ ته ژمن نه پاتې کیږي او موږ تر همیشه دا مسایل شریکول نه غواړي او یا ځان مسؤلین نه بولي موږ په وړاندې نو دا موضوعات دا د شکایت په شکل
نو افغان صاحب افغان صاحب د دې ترڅنګ آیا تاسو له امنیتی چارواکو سره له امنیتی ادارو سره دفاعي ادارو سره په تیر د ملي امنیت ریاست د کورنیو چارو وزارت او د دفاع وزارت سره کومه طرحه تاسو کوم پلان دوی ته ورسپارلای دی په مجموع کې د امنیت د بهبود او په خاص ډول د کابل ښار د امنیت د خوالي په خاطر
تقریبا هر 15 ورځو شل ورځو کې مجاوب له اندرې سره واره وزارت ته دعوت ورکوه وزیر غوړو همیشه منی وخت انداوی چې ولې ساسي استخباراتي ورګانو نه دا مسائل په شار کې دخل حملات چیزی دا په استخباراتي او کشفي ورګانو پرې مربوط دي تر ډیره حد زکه چې دا فزیکی دغه حملات او ضرورت نه لري چې دا څنګه تیاری نه استفاده وکړي یا د انو اندلته د کشفي او استخباراتي ورګانو موضوع ده دا موږ سره راځي کړي چې تاسو د خپل حقوقو پراتي معلومات څخه د حقوقو پراتي امکانات څخه استفاده وکړي چې څنګه ولسمه سرکار وکړي استخدام وکړي د ولس سره نږدې پاتې من هسته ولسونو دی واسطه موږ همیشه خپل आवाज ذکرې دی او همیشه مو د دوی سره په خبرو اترو کې او همیشه مو داسې نه چې موږ بيخي په دې کې غفلت کړې دي موږ په کراتو دی راغوشتي دی او د دې حق له بو ور سره مذاکرات کړې دي او په دې حق ته مختلفه تاسو ور کړې ده او همیشه مو د دوی سره هغه خپل نظرونه هم شریک کړې دي ولې متاسفانه چې دا شی په درش شکل نه رهبری کیږي نو موږ هغه خپل دین ادا کړی دي چون
موږ د اجرات د لپاره ډیره کوي او افغان صاحب تاسو حتمان پجریان کې اس تازه په تخار کې په یو پیخه کې ګور لاسو زیات امنیتی ځواکونه وزل سوي دي تاسو هم پجریان کې اس دا یو ډول انتقاد ده چې دا د خارندوی کې چې د پلانونه د امنیتی ورګانون له خوا سم یا نه عمل کیږي یا نسته او ولسی جرګه او تاسو دفاعي کمیشن هم له دوی سره په دغه برخه کې هماهنګي ولنږدې کار نه لري هغه د قانون په اساس البته
زانونه د ملت اسکر احساسو امه شمو د پدې سبب امنیتی دفاعي ورګانونو سره ارتباطات قائم کړي دي خپل نظریات مو سره شریک کړي دي دلته یو اصل دا دی چې جګړه لای تنای د جنگ او تر رسیدلې دي هغه چې هغه په اصطلاح تعلیمات دي چې یادوي پلانونه دي امغه په درش شکل تدوین کېدل یا امنیتی د شرایط پر انګلیسي وي دي جنګ وسول دا د زمر د افغان امنیتی دفاعي ځواکونو سره چې کوم جنگ روان دی دا مادي جګړه نه ده دا د سیمه او منطقه په اساسه جګړه ده او همیشه تاسو په یوه کله ناکله په دې کې د غټو مسؤلینو لاس هم وي چې د دشمن ته زمينه سازي د دې کوي چې راځي په شار کې د حملات او انفجارات په ارتباط یا د نور د دخل په ارتباط مسائل دي دلته ادي جګړه په افغانستان کې نه ده
جناب افغان صاحب دا خو عمومي خبره ده ولې هغه څه چې تاسو پورې مربوط کیږي د قانون په چوکاټ کې اوس دغه ته په پام چې په یو شمیر ولایتونو کې هم حمله ډیری سی بي دي جي دي سی بي دي او تلفات هم د امنیتی ځواکونو او دامو وګړو ډیر زیات دي او په کابل ښار کې دغه نوی اندېښنه ده د مقناطیسی ماينونو چې د تلفات هم لري په ځینو مواردو کې زخمیان کړي هم دي عام خلکو ته هم اندېښنه پیدا کړي اوس دغه د مخنیوي لپاره ستاسو سلام مشوره او ستاسو اقدام به څه وي
متاسفانه جناب شفق صاحب موږ د خپل قانوني حقوق یا صلاحیتونو څخه برخمن شوی نه یو موږ ته تر اوسه پرې وزیر پر رسمي شکل نه دی مارته سوی چې همدا تاسو وزیر دی تاسو پر دې باندې اعتماد لري کنه لري زه خپل د وزیر د دفاع ته دا اوس صلاحو په زرګونو شکایتونه د وزیر د دفاع څخه لرم متاسفانه چې موږ قانوني صلاحیت موږ ته راکړل شوی دی هغه څخه موږ برخوردار شوی نه یو موږ وزیران نه دی مارته سوی چې دا موږ په هغه اندازې چې ملت ضرورت ورته لري په هغه اندازې چې زموږ تحلیل و ارزیابی ده په هغه اندازه چې موږ پر دې باندې کوم اعتماد لرو، موږ دې اعتماد څخه استفاده نه کوو او موږ د خپل قانوني حق څخه برخمن شوی نه یو. موږ هم شکایت لرو په ځمن کې، ملت موږ څخه شکایت لري، موږ باید د دولت څخه شکایت لرو. هغه شعارونه چې دوی ورته ورکړي دي چې سر دیوان څنګه به نه سم نه او ورځ دی سر ورکی څنګه د لاس ورکی، یعنی سر ورکړي دي نه د سر دی پاتو یو د تجهیزات په کوم اندازه دي، د معلوماتونو په کوم اندازه دي. موږ ادي عقل د د استزوا او استجواب صلاحیت نه لرو، مشتدی نه دی رامارته سوی، نو دلته زموږ صلاحیتونه مولان سره په صلاحیت سوی زغدي د دولتونو د نماینده په صفت دا پیداوم چې په هیڅ یو شار کې د هیڅ یو افغان ژوند مسنن نه دی او هلته په کافي اندازه چې لازم دی غنه دي. یو کال د حکومت پرسته تر اوسه پورې کابینه نه ده درسته سوی، کابینه نه ده مارته سوی، پارلمان په صلاحیت د نه دی ورکه سوی چې تاسو څوک د وزیر په صفت غواړي چې نه غواړي.
بله، د افغانستان د ولسی جرګې د دفاعي چارو د کمیسیون مرستیال ښاغلی غلام ولی افغان کور مودان، ډیره مننه.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو، زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د هغو ځوانانو په اړه غږیږو چې د شپې ناوخته څملي او سهار ناوخته راپاڅيږي. د ناوخته خوب او ویښېدلو عوامل څه دي؟ ناوخته ویده کېدل د ځوانانو پر روان او صحت څه تاثیر کوي؟
او چې کله راپاڅي بیا غونډه ورځ په ځان نیوي چې سره کمی ګډوډ او سرم ګنګ شي.
او ځوانان څنګه کولای شي چې په وخت ویده او په وخت پاڅي؟
بهتره دا ده چې هر څوک د څملستو لپاره یو ټاکلی وخت ولري.
دا ځوانان ډیر دی چې د شپې تر ناوخته ناسوي او سهار ناوخته راپاڅيږي. دغه چاره د دوی په عادت بدله شوی او وایي که د وختي ویده کېدلو هڅه هم وکړي خوب نه ورځي. په اوس وخت کې د ناوخته ویده کېدلو عوامل ډیر دي، خو د موبایل او کمپیوټر په څیر ټکنالوژي مهم عامل ګڼل کېږي. د پروان ولایت اوسیدونکی شهباز وایي د خپل د شپې تر ناوخته موبایل ته ناست وي او له ملګرو سره چټ کوي ځکه وختي نه ویده کیږي.
حقیقت چې مې موبایل دواجه ګوتې په یو فلم یا یو چې دوستان سره لګي او تاسو کې یو بل سره لګي ته ریابې یا تر دولس نیمو هم دوه نه بس د بعد بیا نور بندو بیا دی کیږي. او نه بجې یا ته بجې هم دا شاخه راځي.
ته خپل کله کوشش نه کړې چې باید وختي ویده سي؟
کړه مې خو خوب نه راځي بیا مګه وخت خو نه راځي بیا سونه چا سوکم چې دولس نه مخکې نسمه ده کېده.
دا خوانځي زده کوونکی شان احمد وایي روحي او نارامي ستړیا هم سبب کیږي چې ډیر ځوانان تر ناوخته ویښ پاتې شي.
د شپې لاس بجې ویده سم ته ولس پرم د سي اخ پر خاورم خوب نه راځي. بالغ نه راته خوب راشي، بالغ نه باید ویده کیږم زګدا کې بیا نه ناوخته پورې پاتې سار بیا نور ست راځي سم سر مې ګنګ سي اعصاب مې خراب وي. انسان انداز روحن نارام یا ستړی دا یا سبب کېدای شي خوب ورنسي.
بشر مال بل هغه ځوان دی چې وایي د موبایل په گیمونو یا لوب عادت دی. دی وایي که هر څه وکړي وختي خوب نه ورځي.
بس دا د شپې له نه نه ټي وی دوه پورې ناسي او فلې کې گیم ځان ته بس یو کوټه کې ناسي ولګي او چې کله راپاسي بیا غونډه ورځ په ځان نه چې سره کمی ګډ وړ یو سرم ګنګ سي سر درد کوي او ډیر لانجو سره بس ور سرهخته شي.
کله چې تخپله پویږي چې دغه ستونزې تر پیدا کوي تر نه وخت پورې ویښ پاتې کېدل نو بیا ولې وخت نه ویده کیږي؟
اوس هم ور سره عادت کړی مخکې له دې نه خوب نه راځي. مخکې له دوه یو نیم که گیم وکم که وینه کم خوب نه راځي.
ارواپو استاد شرف الدین عظیمی وایي په کور کې نارامي او په ټکنالوژي روکتیا سبب کیږي چې ځوانان د شپې تر نه وخته رڼې سترګې ناسپي.
د ځوانانو د بوختیا او د مصروفیت په اړه باید وایم چې ډیری ځوانان چې په د شپې تر ډیره په خپلو موبایلونو یا خپلو آیپډونو یا لپټاپونو کې مصروف دي او مشغول دي. د شپې تر ډیره بیدار او ویښ پاتې کیږي لوی دلیل او لوی انګیزه دا ده چې دوی کیدای سي کومه عاطفي وابستګي تړاو ولري. یعنی لکم چا سره کې د سی مخالف جنس سره کوم تړاو یا رابطه یا ارتباط ولري، او د دې ارتباط په اساس د دې ارتباط په لړ کې دوی تر ډیره پاتې کیږي او په دینه پوهیږي چې شپه ده که ورځ ده، ماښام ده که سهار ده که سبا ده، څومره وخت ضایع کیږي، څومره پیسې ضایع کیږي، دوی ته څه زیانونه رسیږي له ذهني او جسمي اړخه، ورته نور مسئله. دویم د کورنۍ ستونزې دي. په کورنۍ کې راحت نه ده، په کورنۍ کې آرام نه ده، په کورنۍ کې خوشحاله نه ده، په کورنۍ کې آسوده نه ده، او دغه حالت او دغه وضعیت انتقالي نورو ځای ته ترانسفر کوي په اصطلاح، خپلو ملګرو سره، خپلو ټولګیوالو سره، او دغه نارامي په یو ډول هلته تخلیقي یا په یو ډول په اصطلاح هلته پناه وړي، او دغه د کورنۍ کمبود یا محرومیت هلته اشباع کوي او ارضا کوي. دریم مسئله د احتیاط ده. کدی سی له کوم کس سره، کدی سی په کومه لوبه، په کوم گیم، په کومه بله، کدی سی په کومه ټولنیزه شبکه، ورته نور مسلو معتاد سوی، کدی سی په بوخت سوی یا روږدی سوی. دغه روکتیا یا احتیاط هم کله کله انسان دې ته اړ باسي چې د شپې تر ډیره، د شپې تر ناوخته، پرته له دې چې زیانونه وسنجي، مصرف وسنجي، تاوان وسنجي، تر ډیره په دغو خواله رسنیو کې پاتې سي او خپل وخت او زمان زیک.
ډاکټر محیب الله زغم وایي هغه ځوانان چې د شپې تر ناوخته ناست وي او خوب نه کوي، په بیلابیلو ناروغیو د اخته کېدو احتمال شته.
ناوخته څملستل څو منفي اثرات لري. یو خدای چې د کانسنټریشن یا د تمرکز قوه کمزوري کوي، څوک چې په وخت نه څملي او کافي خوب نه کوي. بل دا چې پزده کړه باندې منفی اثر لري، ځکه چې کافی خوب د دې لپاره ډیر ضرور دي چې څوک چې حاصل یو متعلم یو مطالعه کې ذهني فعالیتونه لري، د کافی خوبونه کې بیانو ذهن شیان زر نشي جذبولای. که په عادي حالت کې یو څوک فرزند دوه ځله یو شی ولولي زده کی، که خوب کافی نه وي ممکن لږ ځله یې ولولي او زده نه کی. بل مسله دا ده چې ناکافي خوب د بدن معافیت او مقاومت باندې اثر لري. د بدن دفاعي سیستم کمزوري کیږي ورسره، او امکان لري چې په میکروبي ناروغي او پاسانی سره اخته شي، او که اخته شي بیا ناروغي وربندې ډیره سخت وي، ځکه چې بدن یې هغه لازم مقاومت نه لري چې میکروبونه دفع کړي.
استاد عظیمی هم وایي تر ناوخته ویښ پاتې کېدل په ځوانانو کې د اختلالاتو احتمال ډیروي.
تاسو دې زنه خبرو کړل له بده مرغه احتیاط پیدا کړي، نور هم روږدي کیږي، له کورنۍ نه له هر اړخه، له عاطفي اړخه، له ځینې اړخه لرې کیږي، په درسونو او ښوونځیو کې ستونزې پیدا کوي، مشکلات پیدا کوي، له اروایي اړخه هم په ځینو انحرافونو اخته کیږي، له اروایي اړخه په ځینو انحرافونو او اروایي ګډوډۍ اخته کیږي، چې دا به کېدای شي اروایي اختلالونه یا همیا هم جنسي ګډوډۍ او اختلالات.
که غواړی د مخکښو او بریالیو ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شي او له تجربو یې استفاده وکړي، د تاندې څانګې خپرونه واوري.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي، د خپل کلی جره شروع کړي.
ما دواړه سترګې د لاس ور کړې دي، نو اول زه سوله غواړم او په سوله پسې مې حرکت را کړی دي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ده ورکړی، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا خبرونه د هر شنبه په ورځ د 4 بجو او د یک شنبه ورځ د سهار د 8 بجو په خبرونه کې خبريږي.
د کابل په هنتون محصل فیصل جلال وای هغه ځوانان چې وای وخت خوب نه ورزي، وجه یې دا ده چې دوی په ناوخته خوب ځان عادت کړي، خو که دوی په وخت خوب ځان عادت کړي دا هم امکان لري.
نو دا یو عادت دی، تر ناوخته پورې ویښ پات کېدل. که وو غواړم موږ د عادت بدلول هم شو، د شپې په وخت ویده شو. زه خپل معمول اندسې یم چې د شپې له 10 بجو نه خواته ویښ نشم پات کېدل، ځکه چې که زه تر ناوخته کینم، یعنی زه وختي عادت شوم، تر ناوخته کینم سهار زه گنگ سیما سر می خوگی یا خپل رزنی کارونه بیخی سم نشم تر سره کولای. نو زما لپاره وخت وختي ویده کېدل یو عادت دی. ښه ده چې ځوانان د غرخت پام وکړي چې وختي که ویده شي خپل خوب بې پروي او خپل معمول نه خپل ورځنیو کارونو ته به رسیدګي وکړي.
وطنوال هغه ځوان دی چې وایي وختي خوب کولای شي د ځوانانو په ژوند او کاروبار ډیر مثبت تاثیر وکړي. د ځان په اړه راته وایي
چې زه خپل یم دکاندار ما مثال د شپې د 2:30 بجو پورې موږ دکانداري کوو، د هغې نه بعد مونځ کوو، ډوډۍ خورو، او مثال ویده کېږو 9 بجې 9:30 بجې. او مثال ګټه ماته دا ده زه په وخت باندې سار وختي را پاسېږم او خپل کار روزګار ته ځم. مثال خار تم پکې منډی تم پکې تلی شم، سودا م راوړی شم، خپل دکانداري م لګولی شم چې څو مشتریان راځي زما دکان لګېدلی صفا شوی بوشوي زه مشتری سره غکول شم د نا وخت به د کیدو ډیر ځانونه دي ډیر توانونه دي مثال نا وخت سملې مازغه دي نارامي فرش نه پوښوي او مثال راکړه ورکړه کیمستون زلاره په وخت مانی خو خپل کارونو تر رسیدګم نشو کولای
د خجوند کولو په خاطر آرام او استراحت مهم ګڼل شوی چې ډیر کله زهنی او بدنی آرامي هم په خوب تر لاسه کیږي خو هغه ځوانان چې وایي وختي خوب نه ورځي څه باید وکړي ډاکټر محب الله اعظم هم دا پوښتنه ځوابوي
بهتره ده چې هر څوک د څملاستو لپاره یو ټاکلې وخت ولري مثلا بهتره ده چې د شپې لاس بجې څملي او سهار وختي پاتېږي د دې لپاره چې خوب ورشي باید یو ساعت اقل نه یو ساعت کنه دوه درې ساعته مخکې تر څملاستو باید د الکترونیکي شیان خصوصا موبایل او کمپیوټر چې سترګو ته ډیر لاندې دا باید ونه کړی موبایل بند کی کمپیوټر بند کی یو ساعت یا دوه ساعت مخکې د څملاستونه چې مغزه په قرار شي او که څوک داسې رګدي شوی وي تر نو وخت پورې کینی او خوب نه ورځي نو دوی د داسې وکړي چې سهار وختي پاڅېدل ځان ورسره رګدي کې چې سهار وختي پاڅېږي داسې په تدریج سره مثلا که په عادي حالت کې فرزان که سهار شپږ بجې پاڅېږي ساعت داسې عیار کې چې پنځه نیم بجې راوېښ کړي بله ورځ پنځه بجې راوېښ کړي دغسې چې سهار چې څومره وختي پاڅېږي هماغومره د شپې بیا وختي خوب ورځي او که بیا هم خوب نه ورځي د شپې کتاب د مطالعه کې بهترینه لاره یم دا چې یو کتاب مطالعه کې بل اخره سترګې ستړي کېږي او خوب ورځي خو موبایل یا کمپیوټر نه بلکې خپل دغه کاغذي کتاب
درنو اوریدونکو دا واده دی ونی د تانې څنګه خبرونه چې تاسو ته مو وړاندې کړه تار بلی ونی خو وخت ولري